نن جمعه د 2023 کال د مې درې منیټه ده. د دې شپو خبرونه ته خلاغلاست. دا خبرونه مو د مطبوعاتو د ازادۍ نړیوال ورسته ځانګړې کړې ده.
ما فرخنده پیمانی هستم. در این برنامه گزارش ها و مصاحبه های ویژه روی آزادی مطبوعات و وضعیت خبرنگاران در افغانستان و جهان به نشر میرسند. با ما باشید.
د مطبوعاتو د ازادۍ د نړیوال ورځ می درې منیټې سره هممهاله په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی او پلاوی دفتر یا یوناما ویلي چې باید د افغانو خبریالانو ملاتړ او ساتنه وشي. د یوناما دفتر مشر روزه اوتمبایوا د دې ورځې په مناسبت په یو پیغام کې ویلي چې د یو ملت د باخبره ساتلو، هوسا او د پوهنې، چاپیریال، روغتیا، اقتصاد او ښه حکومتوالۍ لپاره د افغانو خبریالانو کار د ټولو افغانانو لپاره اړین دی. د افغان خبریالانو د ملاتړ د ادارو د راپورونو پر اساس په سلګونو رسنۍ د طالبانو د فشارونو او اقتصادي عواملو له امله تړل شوي او د ښځینه خبریالانو په ګډون په زرګونو خبریالانو خپلې دندې له لاسه ورکړې دي او په سلګونو خبریالان له افغانستان څخه بهر ته کړه شوي دي.
بر اساس شاخص آزادی مطبوعات در جهان که توسط سازمان خبرنگاران بدون مرز تهیه شده، افغانستان در میان بدترین کشورها برای خبرنگاران قرار گرفته است. این یافته ها تحت عنوان شاخص آزادی مطبوعات در جهان ژورنالیسم در سال 2024 زیر فشار سیاسی نشان می دهد که افغانستان پس از اریتریا و سوریه در جایگاه 178 قرار گرفته است. اریتریا از رهگذر آزادی مطبوعات در جای گاه 180 و سوریه در ردیف 179 این شاخص قرار دارند. سازمان گزارشگران بدون مرز گفتند که افغانستان به دلیل مرگ و میر و توقیف خبرنگاران از رهگذر آزادی مطبوعات 26 پله سقوط کرده است. بر اساس معلومات کمیته محافظت خبرنگاران از سال 2001 تا سال 2023 65 خبرنگار و کارمند رسانه‌ای در افغانستان کشته شدند. نروژ، دنمارک، سویدن، هالند، فنلند، استونیا، پرتغال، ایرلند، سوئیس و آلمان به نوبت از جایگاه اول تا دهم را از آن خود کردند.
سکال د مطبوعاتو د ازادۍ نړیوال ورځ په داسې حال کې لمانځل کیږي چې په افغانستان کې د طالبان لخوا د بیان پر ازادۍ رسنیو او خبریالانو د جدي محدودیتونو د وضع کېدو په اړه اندېښنه شته. د بی پولي خبریالانو بنسټ په خپل وروستي راپور کې ویلي چې د طالبان د دغو اقداماتو سره افغان خبریالان ډېر متضرر شوي دي. بلخوا د رسنیو د ملاتړ د یو شمېر بنسټونو مسؤلین وایي طالبان له انتقادي ژورنالیزم څخه ویریږي.
د بی پولو خبریالانو بنسټ په خپل روسي راپور کې ویلي چې د 2023 کال په اگست میاشت کې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته په افغانستان کې د رسنیو لپاره فضا د پام وړ بدله شوې ده. د خبریالانو د ساتنې د کمیټې د آسیا د برخې همغږي کوونکي بیلی امریکا غږ سره په مرکه کې ویلي که څه هم طالبانو ویلي و چې د رسنیو ازادۍ ته بشمن پاتې کیږي، خو داسې ونه شول، بلکې محدودیتونه لا پسې سخت شول.
پر رسنیو تاوتریخوالی لا پسې ناوړه سو. موږ د خبریالانو د نیول کېدو په ګڼو مواردو کې د هغوی د وهلو ټکولو شاهدان وو. همدارنګه سانسور لا پسې زیات سوی. موږ ولیدل چې افغان خبرې وبپاڼې وتړل سوې او د بهرنیو خبرې رسنیو لاسرسی محدود او یا هم بندیز پر ولګېد.
د بی پولو خبریالانو پر راپور کې ویل شوی چې رسنۍ او خبریالان د اطلاعات او فرهنګ وزارت، استخباراتو، د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت او د حکومت د رسنۍ مرکز په ګډون له بیلابیلو ادارو څخه لارښوونې ترلاسه کوي.
ډېر محدودیتونه د رسنیو باندې وضع شوي دي. شدید سانسور، خود سانسوري، د خبریالانو نیول، د قانون نشتوالی پر خزینه خبریالانو سخت بندیزونه، د رسنیو څارل ان تر دې چې رسنیو ته ویل کیږي چې کوم کلمات وکاروي.
د افغانستان د خبريالانو د ملاتړ سازمان مشر حمید عبیدی وایي طالبان استبدادي ایدئولوژي لري.
د طالبانو لوی ویره د کریټیکل ژورنالیزم څخه ده. دوی دریږي چې د دوی د کړنو څخه هر ورځ راپورونه جوړ نشي، د دوی هغه فعالیتونو څخه هم د دوی هغه سیاسي دری څخه د دوی بهرني سیاست پاکله، د دوی داخلي سیاست پاکله، هر ورځ انتقادي خبرونه رسنیو کې خبره نشي او د دوی باندې لا فشارونه زیات نشي.
د بی پلو خبريالانو بنسټ په خپل روسي راپور کې ویلي د طالبانو محدودیتونو تر ډیره افغان خبريالانو متضرر کړی چې له هر 15 تنو څخه څلور خپل دندې له لاسه ورکړې دي. د خبريالانو د ملاتړ بنسټونه له خزینه خبريالانو سره د مرستې غوښتنه کوي.
انټرنیشنل کمیونټي کډ یو ټو هیلپ
نړیواله ټولنه کولای سي د شزینه خبريالانو سره د مرستې په اړه ډیر کارونه وکړي، کوم چې پر رسنیو د طالبانو د ځپونکو اقداماتو ډیر فشار زغمي او په افغانستان کې د کار د برابر فرصت څخه به برخې سوي دي. موږ باید د هغه څه په اړه چې په افغانستان کې روان دي ژغ اوچت کړو. موږ باید په افغانستان کې له خبريالانو سره خپل یووالی څرګند کړو.
د بی پلو خبريالانو بنسټ وای د طالبانو تر واکمنۍ دوه وروسته د دریو میاشتو په موده کې 340 سلنه رسنۍ وترل شوې او د هغو 1200 نارینه او ښځینه څخه چې د رسنۍ لپاره کار کاوه د 2023 کال تر دسمبر پورې یوازې 4300 تنه پاتې شوې دي. د طالبانو حکومت پر افغان رسنیو او خبريالانو سربیره پر بهرنۍ رسنیو هم محدودیتونه وضع کړي او یو شمېر خبريالانو د ناسمو خبرونو او حتی په جاسوسۍ تورن کړي دي. سمیع الله جلالزای د امریکا غږ.
د مدرمه د مطبوعاتو د ازادۍ نړیوال اورات په داسې وخت کې منځل کې چې د رپورټونو پر اساس په افغانستان کې د خبريالانو او رسنیو د کار پر وړاندې د ستونزو او ننګونو زیاتېدو اندېښنې پارولې دي. پر همدې موضوع دوه قدرمن ملمنه خبريال بلال سروري او انیسا شهید راسره ملمنه دي.
بله، خب مهمانان را به برنامه خوش آمدید میگیم و سوال خود را از انیسا جان آغاز میکنیم. خیلی خوش آمدین به برنامه. انیسا جان، بر اساس شاخص رئیس بخش، البته شاخص آزادی مطبوعات در جهان، افغانستان در میان بدترین کشورها در جهان گفته شده برای خبرنگاران و قسم کم در خبر شنیدین نسبت به سال گذشته 26 مرتبه سقوط افغانستان را در قسمت آزادی رسانه ها نشان میده. نظر شما چی است؟
ای یک اول سلام به شما و تمام بینده ها، ببخشید. یک مسئله نیست که ما متعجب شویم چرا افغانستان سقوط میکنه. افغانستان روز آزادی بیان در افغانستان سقوط کرد که تحول آمد، روز سقوط کرد که جمهوریت سقوط کرد. ما امروز دیگه آزادی بیان در افغانستان، آخرین روز آزادی بیان امون روز بود، 15 آگست 2021. ما بعد از او دیگه آزادی در افغانستان نداشتیم تا امروز. امروز افغانستان بهترین خبرنگارایش آواره در گوشه گوشه جهان هستند. یک چند نفر که در داخل افغانستان ماندن مجبور هستند که سکوت اختیار کنند، دسترسی به اطلاعات ندارند، پوشش خبری نمیتونند برای رویدادها داشته باشند. امروز ما از افغانستان خبری نداریم به بیرون. ما نمیفهمیم امروز در درون افغانستان چی میگذره. امروز کسی نمیفهمه در حالی که افغانستان هزاران هزار سوژه در داخل افغانستان وجود داره، امروز هزاران رویداد در داخل افغانستان رخ میده، اما کجاست رسانه، کجاست آزادی بیانی که در مورد از او صحبت کنه و از او گزارش بده. ما امروز شاهد یک تظاهرات بسیار کلان در ولایت بدخشان بودیم که در برابر طالبان مردم بلند شدن. این تنها یک رویداد بسیار کلان بود که یک تعداد کلانی از مردم به جاده ها برآمدند، در برابر طالبان اعتراض کردند. اما تا امروز کسی هنوز جزئیات بیشتر از این را نمیفهمه. در روزهای گذشته چقدر در اینجا در این ولایت تلخ شده رویدادهای، چقدر بر مردم فشار وارد شده که در این وضعیت مردم بالاخره حوصله‌شان به تنگ میشه.
من نور جزئیات به امتیاز سره پختنه و کولر بشو سروری صاحب ته چې دغه ما هم پختنه وکړو. سروری صاحب، په افغانستان کې لکه څنګه چې مېرمن شهید ویلې، مشخصا د رسنیو او خبريالانو ستونزې څه دي چې د وسره مخامخ دي؟
ډیره مننه. زما په نظر باندې طالبانو د اختناق یو فضا رامنځته کړی، افغانستان نړۍ ته او بالخصوص د سیمې خلکو ته داسې ګل ګلزار ښودلی دی. که داسې په ساده الفاظو وغږیږو، طالبان حاضر نه دي چې تاسې حتی په جرمي مسایلو باندې، حتی په فساد باندې، که مثلا په وزارت مالیه کې شفافیت نشته، په دې وغږیږي. دا خو ډېره لرې خبره ده که چیرې تاسو ووایئ چې مخالفو ډلو پر دوی باندې بریدونه کړي یا مثلا امنیتي کمزوریانې دي. پرون موږ وکتل خواله رسنیو کې چې طالبانو یو لوړ پوړی قومندان چې دی هغه خپل د واده مراسم ډېر په شان او شوکت سره ادا کړل په دولتي موټرو کې، په اصطلاح چې هغه بیت المال پورې اړه لري. طالبانو خو به همیشه هم دا شعار ورکو چې موږ د بیت المال ساتنه کوو، موږ فاسده نه یو، موږ خودخواه نه یو. نو له بده مرغه چې نن په افغانستان کې څوک دا جرأت نشي کولای، زموږ همکاران چې هلته پاتې دي همیشه زورول کیږي، دوی په تحقیر کیږي، توهین کیږي. یو ورځ د جی ڈی آئی استخبارات ورزی چاپه لګوي، بله ورځ د وزارت عمل بالمعروف دا کار کوي، بله ورځ یو والی دا کار کوي. نو له بده مرغه نن هغه ورځ ده چې د افغانستان خلک، د افغانستان مطبوعات ته، موږ تاسو ټولو ته ضرورت لري. نن په افغانستان کې سیلابونه دي، نن په افغانستان کې فقر دی، نن په افغانستان کې خلک خپل ځوانان، خپل د کورنۍ غړي خطرناک سفرونو اروپا او د غزاینو ته لیږي، کله لیوانو خوري، کله مثلا په ځنګلونو کې لمینځه ولاړ شي. نو له بده مرغه موږ او تاسو نن د وطن نه لري مجبور شوي چې مثلا دلته راشو. او طالبان خپل یو ډیجیټلی جوړښت لري، ډیجیټل انفراستراکچر لري، دا غزاین په فراخه کچه باندې تبلیغات کوي. او که زه فیضی صاحب دا ویم، د جمهوریت او د امارت ترمنځ شباهتونه موجود دي. په جمهوریت کې هم ټول فوکس په دې و چې والی او که وزیر او که بل لوړ پوړی چارواکی او سار نه به تر ماښامه پورې په خپل صفت نه مړېده. همدغه فیسبوکونه به و، فیسبوک چلوونکي به و، هماغه مرض فلانه اداره هم لري. خو له بده مرغه د دې قرباني د افغانستان عام ولس دي، د افغانستان عام خلک دي. آیا د افغانستان خلک دا حق نه لري چې د طالبان نه پوښتنه وکړي چې تاسو چې دا پیسې په خپل ځانونو لګوي، د سیلابونو پاک لري، طبي آفتونو پاک لري، څه کړي په بادغیس کې، په هرات کې، په تینور ځایونو کې؟ له بده مرغه ستونزې ډېرې زیاتې دي او د اختناق فضا شته. څنګه چې ما مخکې
خب آقای سروری، موضوعات را که شما یادآوری کردین، طالبان همواره فشارها را بر رسانه ها و دیگر مسائل را که در افغانستان مشکلاتی که وجود داره کاملا رد میکنن، مخصوصا به طور ویژه میگن که رسانه ها مستقل فعالیت میکنن و هیچ مانعی بر فعالیتشان وجود نداره. شما چی فکر میکنین؟
اما یک اصطلاح عام است، میگه چیزی که عیان است چی واقعیت با بیان است. معلومدار طالبا خاص خود یک روایت دارد. روایت طالبا همی است که ما اشغال به اصطلاح شکست دادیم، افغانستان گل گلزار است، امروز ما هستیم. مگم شما ببینید در 3 سال چی مشکلاتی به میان با مردم. اول چرا یا به خانما و دخترها اجازه حق تحصیل نمیده؟ چی مشکل است؟ چرا مثلا وزارت مالی طالبا میلیاردها دلار به دفتر رهبر خود اختصاص داد؟ چرا مثلا وزارت خارجه طالبا 45 میلیون دلار اختصاص داده هر سال به خود، و وزارت صحت مثلا 42 میلیارد دریافت میکنه، در حالتی که افغانستان یک کشوری است که مشکلات صحی او ما شما میبینیم روز به روز افزایش یافته میره؟ کی است که همین سوال از طالبا کنه چرا شما مثلا اساکر جمهوریت شکنجه میکنین؟ کی است که از طالبا پرسان کنه شما که یک جسدی یک شخصی که در حکومت جمهوریت بوده یا نبوده یا مثلا مربوط به فامیل بوده او را لطو کب میکنین، باز جسد از او را مثلا در یک جای پرتاب میکنین و فامیلشان میدین؟ کی است که از صلیب سرخ پرسان کنه که آیا شما مثلا دسترسی دارین به زندانهای طالبا، جایی که ما برشان شکنجه خانه میگم زندانها برش نمیگم. امی خب گپایی بود که در جمهوریت ما میتانستیم، من ایسه جان تشریف داره شما بلد استین، ما حد اقل اینمی صدا را نتنا که بالا کرده میتانستیم، میرفتیم پیش والی پیش وزیر. جمهوریت هم کلی گلزار نبود، جمهوریت هم بسیار مشکلات خود داشت، لیکن آزادی بیان بود و در آخر ما باید بگویم این آزادی بیان مربوطی مردم افغانستان میشه. مرا مردم دایکندی و پنشیر و بدخشان و ایراد به خانه خود جای داده، در رشد ما و صدها همکار ما مردم ما و شما دخیل بوده. امروز که مردم ما بالای ما حق داره، بدبخت داره، طالبا هم پروسه ظلم خود ادامه میده و با ما اجازه نمیده و هم همکارای ما که در داخل افغانستان است، آیا دفتر پژواک سرش چاپه زده نشد چند هفته پیش؟ آیا صدها بار پلیسی که مربوطی وزارت امر بالمعروف است خودسرانه نرفتن لپتاپ ها و مبالای همکارای ما شما را تلاشی نکردن، نگرفتن، ضبط نکردن؟ یک اندازه ارگان ها، یک اندازه انجیو ها دفاتری که از این طریق پول پیدا میکنن، هم با امیر روایت طالبا کمک میکنن که همه چیز خوب است.
بله سرویس هم بکسه که چون ویل طالبان خو تل دغسی داغانی رد کردی خورازم پامده تراو بنده با مرمن شهید نپختنده و کمچه پدغسی و وزید که چه وز پا افغانستان که خبریران رسانه مطبوعات کار کهی ده رپورت ورکول تی تاسو پا کمسترگ گوری آی دیو کولشی پدغسی و وزید که رپورت ورکری او خلق چه پیسلا خبر ته ضرورت لری آغا ورته ورسه؟
ما فکر میکنم امروز تنها راهی که از افغانستان خبرها بیرون میشه شهروند خبرنگاران هستند که کمک میکنن، این سوشل میدیا هست که کمک میکنن و خبرنگارهایی که در بیرون از افغانستان هستند در این مسئله یکم فعال هستند و اینا هستند که میتونن بعضی از رویدادها را از داخل افغانستان بیرون بکشن بر نشر بدن بر رسانه ها. اما کاری را که رسانه هایی که در بیرون از افغانستان هستند چی باید بکنن؟ مسئولیت کلانتر از اینا است. این رسانه ها و نهادهایی که دفاع از میکنن از رسانه ها و خبرنگاران، اینا باید شهروند خبرنگاران را در افغانستان تقویت کنن، اینا را باید ما کمک کنیم. برای از این که طالبونمو طالب است، فشار میته مردم، اجازه کسی نداره نفس بکشه در داخل افغانستان. اما راه باید برای از این که ما چطور رویدادار از افغانستان بیرون بکشیم پیدا کنیم. رسانه‌ای که بیرون هستن باید کار کنن، خبرنگارا را کمک کنن، کسایی که در افغانستان هستن، تا که اینا سوژه ها را بیرون بکشن. و من فکر میکنم رسانه‌هایی که تازه ایجاد شدن کم هستن، شاید تازه کار باشن، شاید در کارشم سر نواقص وجود داشته باشه، اما بازم اینا تاثیر خود دارن. ما باید اینا را حمایت کنیم، چه تلویزیون است، چه مطبوعات است، چه پادکست است، چه ای حتی من فکر میکنم امی آنلاین تیوی ها یا یوتیوب چینل ها، اینا من فکر میکنم بسیار تاثیر گذار هستن، چون هر جای مردم به این دسترسی دارن، اینا میتونن کمک کنن. و تلاش کل خبرنگارا است به عنوان یک خبرنگار، به عنوان شما مسئولیت باید حس کنیم. ما من اینجا در آمریکا زندگی میکنم، ما جای دیگه دسترسی ندارم که گپ بزنم، یا سوشال میدیا دارم یا اونمو چینل یوتیوب که تازه جور کردیم و میخواهیم که جی این ببخشین GNR Info. فقط هدف چی است؟ هدفی است که باید حقایق از افغانستان ما بیرون بکشیم. دوست. چی میگذره در اونجا؟ هر روز ما شاهد نقض حقوق بشر هستیم. شما باور کنین که روزانه ما تماس میگیرم از مردم و داستانای مردم هم میشنوم که در اونجا مردم چقدر زیر فشار هستن و چی میگذره. بیشتر سروری صاحب گفتن که ما زندان شکنجه خانه نامشه میگیم و بله، این زندان نیست، این شکنجه گاه هست که زن و مرد و نظامی و غیر نظامی در اونجا چگونه شکنجه میشن. اما ما راهی باید پیدا کنیم برای از اینکه چطوری صداها را بیرون بکشیم.
راستو پنورو جزئیات با هم تاثیر خبری وکوب.
بله خب انیسا جان، کمیته مسئولیت خبرنگاران افغان با نشر یک اعلامیه به تا تازگی امروز گفته که با وجود چالش های جدی رسانه ها تا سال گذشته شمار خبرنگاران و کارکنان رسانه‌ای مرد 10% و خبرنگاران زن 17% افزایش پیدا کرده.
منظور اگر تعداد است بسیار خوب، مبارک است، بسیار خوب است، اما ما باید در مورد ای گپ بزنیم که ای 17% و 17% چی کار میکنن. امروز زن در رسانه افغانستان چهرهش حذف شده، ما ترس از این داریم که سبا رو صدایشان حذف نشه. کدام زن در رسانه افغانستان است؟ کدام خبرنگار زن در ساحه است امروز میتونه بره
عملا از... کار که یه دوست به مدبات که میرمون کار که
کار میکنن، بله چی گونه کار میکنن؟ شما برین امروز خبرنگاران زن در افغانستان گپ بزنین، تلفن میکنن برای مقامات طالب، کسی حاضر نیست تلفنشان جواب بده، کسی حاضر نیست سوالشان جواب بده، کسی حاضر نیست امروشان بشینه مصاحبه کنه. برازو او را به دید یک خبرنگار نمیبینه. ما شاهد هستم، بر ما دوستای ما گفتن خبرنگارا، میگه ما زنگ میزنیم یا اگر رفتیم بر ما میگه که چرا همکارای مردتان نمیایه، بچه ها نیستن، شرمشان میایه، خجالت میکشن امرو یک زن گپ بزنن. اینا اگر زنان را به عنوان موجودات زنده قبول داشته باشن، امروز در کجای اداره طالبان کدام زن وجود داره؟ پلیس اگر هست، بله مثلا به نام پلیس طالب زنا هستن، ما داستانایشان نمیشنم که اونا به دل خود نرفتن، یا از گشنگی رفتن یا به زور برده شدن.
دیر من نه سروری صاحب، مرمن شهید وای چه طالبان له خزینه خبر اعلان سره لا خبر هم نکي پختره می دا کوله چې ول طالبان په افغانستان کې آزاد رسنه او ویره لري.
طالبان نه واړي چې د افغانستان ولس، افغانستان خلک یا دنیا د دین پختنه وکي د شفافیت پاک لبانې، د خې حکومتداري پاک لبانې، یا مثلا خلق دغه وسط افغانستان خلق کا تزین طالبان هم وای د جون خوانزی د خلاص شي، لیکن دی وای چې تر امر رسانی پوری باید موږ صبر وکړو. تاسو کله فکر کړی دی چې طالبان په میلیارډونو ډالر، په میلیارډونو افغانۍ د افغانستان د خلکو د مالیو د پیسو نه اخلي او خپل د رهبر دفتر ته اختصاص کړي؟ دا پیسې چیرې ځي؟ که پرتفي پیسې دي کار ارسه دي.
او دا څنګه ثابت دی شي؟
دا ادا زکه ثابت دي شي چې ډیر زیات اسناد خپاره شول د وزارت مالیه نه، مثلا اسناد خپاره شول، اتا نړیوال بانک، نور نړیوال ارګان په دې باندې خبر دي، زما استا غوندې افغانان دي چې هغه دغه مسایل پسې ګرځي، په وطن باندې زړه خوږیږي. او زه به یو خبره بلا وکم، انیسا جانې خبرې سره په موافقت باندې، څه موده مخکې د افغانستان ډیر یو مخکښې رسنۍ چې دننه ده ځان باندې ډیر سختې هم راوستې دي، د یو افغان میرمنې سره مرکه کړې وه. طالبانو استخبارات او خبریال په دې نیولې و چې تا ولې د دغه شخص سره مرکه کړې، ولې دې ماسک نه دی اغوستې؟ یعنی محدودیتونه ډیر زیات دي. خو زه ویم بیا هم شکر دی الحمدلله چې زموږ استاد همکاران دننه شته دی، او د چا خبره د افغانستان دغه ازادۍ شمع او هغه څراغ نه دی پرېغوستی چې مړ شي. دغه نن چې موږ او تاسو سره غږیږو، په بدخشان کې څه تیریږي؟ ملکی سړی وژل شوی د طالب امنیتي ځواکونو لخوانه، او ولس راوتی دی، ولس مظاهره کوي، ولس وایي ګوره زما په کور کې را دننه شوی، زما بې عزتي دې کړې ده. دا د ولس پوښتنې دي. که چیرې طالب او د طالبانو اداره ځان مسؤول ګڼي او وایي چې مثلا موږ چارواکي خورا دي شي، د مطبوعاتو تاریخ نه دی دغه کور کلي کې بدخشان کې بل ځای کې خلکو ته ځواب ورکړي. موږ خو دا وایو طالب ته چې راشه، ولس ته جواب ورکړه، که ولس درنه خوشحاله دی خیر و خیریت دی، ته د مطبوعاتو سره دښمني مه کوه. آیا زموږ دا هیر شول چې د دوی په بریدونو کې به زموږ همکاران په نښه کېدل؟ هغه وخت کې چې موږ د جمهوریت په وخت کې به د دوی خبرونه نشرول، آیا د جمهوریت امنیتي ادارو به موږ ته ستونزې نه جوړولې؟ موږ باندې دا ټاپې نه وي چې تاسو د طالبانو لاسپیکر یاستئ. او په آخر کې به زه دا هم ووایم چې زموږ د مطبوعاتو د کورنۍ غلطیانې هم وي، دا اجازه زمنګ همکارانو ته چا ورکړه؟ دی چا سره مشوره کړې و چې دی لاړ دوه کې په خپل سر د طالب سره کېناسته، کومه مخه باندې کېناسته؟ او د صلح تند نه رسېدلو په لاره کې یو خنډ دا و چې موږ او تاسو یو لاس نه وو، په هغې کې مدني ټولنې او مطبوعاتو مو. آی کاش چې د مطبوعاتو کورنۍ په هغه وخت کې خپلو کې سره سم سلا کړی وای، ټول سره کېناستلی وای، بیا موږ په یو غږ که د طالب سره کېناستلی وای، ولس ته به مو ویلی وای چې طالب دغه دی، طالب نظر د مطبوعاتو پاک لدا دی، د ښځو د تعلیم پاک لدا دی. نو بدبختانه چې دا زموږ د مطبوعاتو د کورنۍ غلطي وه، چې زه دغه د کورنۍ یو غړی یم او دا خبر ضرور غنم چې دلته وکم چې د افغانستان خلک په خبري.
بله، خب برمیگردیم دوباره به خانم شهید. به نظر شما با توجه به فشارهایی که یاد شد، آقای سروری هم یاد کردن و خودتان هم یاد کردین، چی اقدامات برای نیاز است که نهادهای حامی رسانه ها و خبرنگاران در پیش بگیرن تا بتانن این وضعیت تغییر بکنه؟
بسیار یک سوال سخت است. من همیشه مطرح میکنم امرای نهادهایی که دفاع از رسانه ها و خبرنگاران میکنن، تا زمانی که من فکر میکنم وضعیت در کل در افغانستان تغییر نکنه، بسیار دشوار است که ما بتانیم از طالبا توقع داشته باشیم که وضعیت را اینا تغییر بتن. ما توقع داشته باشیم که اینا اجازه بتن که رسانه آزاد وجود داشته باشه. چند رسانه که در داخل افغانستان فعالیت میکنه، اینا کلش در اداره طالبا هستن، مجبور هستن که آنچی را که اونا میخواین بیرون بتن. اما در امی شرایط هم من فکر میکنم رسانه که در داخل افغانستان هستن تا اندازه میتونن که بعضی چیزها را پوشش بتن. بسا کم از
سانسور وجود داره،
100% سانسور وجود داره، 100% سانسور وجود داره. من میفهمم حتی شده رسانه ها هر هفته باید برن برشان گزارش بتن، اگر گزارش نمیتن برده میشن و ازشان پرسان میشه که تو به کدام حقی فلان خبر را نشر کردی، چرا در مورد از این کس گپ زده نمیتونه، برای از این که سانسور وجود داره، برای از این که چیزی را طالب میخواید شما نشر کنید که خودش میخواید. او اجازه نمیده که رویدادی که در افغانستان رخ میده. امروز شما در سوشال میدیا روزانه میبینین که هر روز ما شاهد ازی هستیم که یک جسد از یک جای پیدا شده، هر روز شاهد ازی هستیم که یک نفر برده شده، کشته شده و شکنجه شده، اما خانواده از او کدام روز در رسانه‌های داخل افغانستان مصاحبهش شما شنیدین، یا حتی در بیرون از افغانستان شما مصاحبهش شنیدین که گفته باشه کی است، چرا برده شد، چرا کشته شد؟ سروری صاحب پیشتر گفتن که کجاست صلیب سرخ که بیای پرسان کنه، دسترسی داره به این شکنجهگاه ها، به این زندان های طالبان؟ میفهمه که در اینجا چند نفر از مرد، چند نفر زن، چند نفر نظامی، چند نفر غیر نظامی زندانی است، کسی ای آمار نداره. من روی یک گزارش در روزهای گذشته کار میکردم در مورد زنان معترض، شما باور کنین یک دانه آمار وجود نداره که کسی بفهمه چند تا زن تا حال زندانی شده و شکنجه شده و کجا هستن اینا. از سرنوشت بسیاری از اینا کسی خبر نداره. شما اگر داستانه از اینا رو هر کدامش بشنوین خون گریه میکنین.
بله.
اما این فکر کنین که مثل یک ذره است، مثل یک قطره در بین یک دریا است که شما مشنوین فقط.
بله.
چیز بیرون نمیشه، سانسور هست و وضعیت امی است. ایره باید که جهان دیدگاهش در مورد افغانستان تغییر کنه، سیاست تغییر کنه تا که فشار وارد شود روی طالبا. امروز کسی برای طالبا ما فکر میکنه مثلا فشار وارد نمیشه.
ډیر مننه مرمه شهید سروری صاحب، د اوسنی وضعیت د خکېدو لپاره ستاسو د حل لارې بچوي چې وکول شي افغانستان کې خبریالان په لکه څنګه چې لازمه ده خپل کار ته دوام ورکړي؟
تر ټولو اړین ګام بدای چې افغانستان د ټولو افغانانو یو بایزته کور وګرځي، تر څو چې افغانستان کې واقعي شکل باندې سولې نه راغلي، افغانستان کې ولسواکي حاکمه نه وي، بیرته موږ تاسو ټاکنو ته لاړ نه شو، یو ملي گفتمان رامنځته نه شي، دا امکان نه لري چې تاسو ولاړ شئ. اولته د بیان ازادي، د بیان ازادي صرف دا نه ده چې سروري یا مثلا نس شهید دی ولاړ شي راپور دی جوړ، د بیان ازادي دا ده چې نن د غورور چې بدخشان کې ولاړ دی او ویلی دی زما په کور باندې چاپاوال شوی او زما د کورنۍ غړی وژل شوی دی، کېدای شي سبا دا زندانی شي. او په اخره کې زه باید دا خبره وکوم، طالبان تاریخي چانس لري چې افغانستان کې روغې جوړې لپاره کار
خبریال بلال سروری او دلته پاستیلو کې مکسره خبریال انیسه شهید، تاسو دوه ډیر زیات مننه چې په دې باس کې له مکسره مګډون وکړ.
یک جان سپاس از وختتان، تشکر.
قدرمن دوستان، دا وز منګ د دې اونۍ خبرونه تاسو له ملتیا ډیر زیات مننه، تر بیا خې چاره،
شب روز بخیر.
د مطبوعاتو د ازادۍ د نړیوال ورځې د منځني د ادامې په لړ کې د نن او وضعیت په پروګرام کې اول په افغانستان کې د ټولنیزو مطبوعاتو د موضوع په حق له راپورټ اوري او بیا د خبريالانو د ساتنې د کمیټې د آسیا د انتظامی برخې مسؤل مېرمنې سره مرکه لرو او په دویمه برخه کې د انګلستان په سیاست کې د افغانانو د ګډون په حق له د لندن میشتو افغانانو نظر اخلو. السلام علیکم درنو اوریدونکو، ستړي مشه د نن او وضعیت پروګرام اوریدو ته. درنو اوریدونکو، لکه څنګه چې تاسو سوشي به مخکې واوریدل، نن موږ په دې پروګرام کې په سو مسلو باندې غږیږو. یو موضوع دا ده چې طالبانو په افغانستان کې د یوټیوب د چینلونو چلوونکو ته ویل دي چې باید جواز واخلي. بل موضوع دا ده چې د خبريالانو د ساتنې د کمیټې د آسیا د برخې د انسجام مسؤل ویل دي چې په افغانستان کې طالبانو په مطبوعاتو باندې بې رحمانه لارې چارې تحمیل کړې دي. او درېمه موضوع هم په لندن کې په د برتانیې په سیاست کې د افغانانو د رول او ونډې په حق لري. دا غدری مسلو باندې غږیږو او د یو کارپو سره په همدې برخه کې بیا هم غږیږو، بس به وکړو او د لندن میشتو افغانانو نظر به وورو چې دوی څه فکر کوي چې افغانان د برتانیې په سیاست کې رول لري، څه رول لوبول شي او څه باید وکړي. خو د دې نه مخکې راځم دې موضوع ته. اول دا واوري روسه بیا خپل بحث مدام ورکو مرکه هم اوري. طالبان اوس د سي یو خبره کړې ده چې وای دا د یوټیوب د چینلونو چلوونکي چې دوی باید جواز واخلي او تعهد کوي هغه چې نشرې ده، یعنی سچ ورته ویل کېږي هغه تعهد باید دوی پزیا کې. دا مسله چې ده د طالبانو د بیا وکمنیدو سره په افغانستان کې د دې د خاطر مطرح شوې ده چې د یوټیوب چینلونه ډیر شوي دي. او خو یوازې طالبان وایي چې د مثبتو پیښو د خبرولو په باره کې دوی کولی شي چې نشرات وکړي. او غیله دینه په ټیک ټاک باندې هم بندیز لګولې ده او غوښه کړې ده چې کڅوک د دې قوانینو نه یا د دې خبرو نه سرغړونه کوي نو بیا به د دوی سره حساب هم کیږي. او دلته د ټولنیزو رسنیو کارکونکو ته، فعالانو ته څوک چکر کې په دې برخه کې غوښتنې سپارښتنې کړې دي چې دوی به د سپارښتنې ومني، د سپارښتنې سره سم باید دوی نشراتو کې او حکومت باندې وي انتقاد مکوي. نو په دې برخه کې موږ اول غواړو تاسو ته یو راپورټ نشر کو، دا راپورټ ووري روسته د خبرونې په بلې برخه کې په نورو مطالبه تاسو خبرو.
دغه شي سره دومره وخت ځای کول، په دبرې دومره پیسې ځای کول، دا خو د ملت په ګټه ده. د دې لپاره اوس پیلن فالسي جوړه ده چې دا محدود کو مسدود کو.
دا هغه څه دي چې د طالبانو حکومت د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي سرپرست وزیر د ټلو ټلویزیون سره په مرکه کې په افغانستان کې د فیسبوک په اړه ویلي. په افغانستان کې له خبرداريو بیا تر سانسور، بندیزونو او بند ته اچولو هغه څه دي چې د نورو رسنیو ترڅنګ د ټولنیزو رسنیو چلوونکي ورسره مخ دي. د طالبانو بیا وخت لر رسیدو سره یو شمیر ځوانانو خپل یوټیوب چینلونه جوړ کړي، خو دوی یوازې د هغه څه د خبرولو حق لري چې طالبان غواړي.
سوژه‌های منفي یا کسی که اگر انتقاد میکنه، اگر کسی مشکل بیان میکنه یا مشکلی اگر وجود داشته باشه، چالشی اگر باشه، او رو کسی به تصویر بکشه، فکر میکنم کسی جرأت پذیر نداره و نمیتونه. به خاطر از اینکه شفاهی گفته شده که شما تلاش بکنین که نکات مثبت به تصویر بکشین و همگی در صدد از این است که یعنی چیزای مثبت به تصویر بکشن.
یکی و خلاص.
دا ټولنیز رسنیو په ځانګړي ډول د یوټیوب ځینی مشهوري څیرې چې اوس په بهر کې اوسیږي په دې باور دي چې نور په افغانستان کې د بیان ازادي په نوم څه نشته او هغه کسان چې هلته کار کوي یوازې د واکمنو صفاتونه کوي.
وقتی که برای مردم و جهان اجازه صحبت نداشته باشی، وقتی که عقایدت تو نتونی که برملا بسازی، هر آن چیزی که باشه، چی مثبت چی منفی، وقتی که تو را گفته نتانی، ای به مثال از این میمانه که یک کس بیایه و دست خدا برای دهنت بانه بگه خو اینال بگو دیگه چطور هستی و او آدم صحبت کردن نتانه.
جان تراولتا، لیام نیسون و سلمان.
در رسانه چار و کارپوهان پا افغانستان که دی یوتیوب چنلون زیادی دل و عامل پا نور رسانه که دی تفریحی خبروان و نشتون لده و خبروان و سرد به هر میشت و افغانان و مینه او بیکاری گرنی. کته هم دوی دی کارت پا مثبت استرگ گوری خود بیان دی آزاده دی اصول و پا اره اندیخمن دی.
در دغه پرمختګ ترڅنګ دوه نیوکې دغه چینلونو په وړاندې شته. یو شمېر چینلونه له بده مرغه د ژورنالیزم پرنسیپونه او هغه اصول په پام کې نه نیسي، او ترڅنګ یې د ژورنالیزم اخلاق له بده مرغه تر پخو لاندې کوي.
د طالبانو حکومت بیان په ګډون ګڼ شمېر طالب چارواکو ویلي دي چې دوی د بیان ازادۍ ته ژمن دي.
د بیان ازادۍ ته موږ ژمن یو په هغه چوکاټ کې چې د اسلام د اصولو سره د شریعت د اصولو سره په تضاد کې واقع نه سي، د افغانستان د خلکو د ملي منافعو سره په تضاد کې نه وي او بېطرفانه وي.
طالبانو څو ځلې د رسنۍ او قانون د جوړېدو او توشیح کولو خبر ورکړی، خو د اساسي قانون په ګډون تر اوسه هیڅ رسمي قانون نه دی توشیح کړی.
قوانین اصلاح ته ضرورت دی، ځکه قوانین په داسې وضعیت کې جوړ شوي زموږ هیواد تر اشغال لاندې وو.
احسان الله ریوزی، امریکا غږ، واشنگتن.
درنو اوریدونکو، تاسې واوریدل چې طالبانو مونږ مخکې دا خبره وکړه چې طالبانو د فیسبوک د محدودولو یا بندولو ګواښ هم کړی دی چې هغه به هم بند کړي او خپل ځینې قوانین چې نافذ کړي دي وایي په همدې سره سم باید ټول خبریالان کار وکړي او خبرونه خپره کړي. نو بله خبره چې دا هغه دا ده چې خبریالان چې کومه کمیټه لري، د دوی د حفاظت د کمیټې د آسیا د برخې د انسجام مسؤل ویل دي چې دا کوم محدودیتونه چې طالبانو په خبریالانو باندې وضع کړي دي یا په مطبوعاتو باندې دا ظالمانه او بیرحمانه دي. نو د همدغې کمیټې د رئیس بیلی سره د امریکا غک ځانګړې مرکه ده، او په دې ځانګړې مرکه کې دی ویلي دي چې طالبانو ځکه د محدودیتونه وضع کړي دي چې څوک پوه نه شي چې دننه په افغانستان کې په ولس باندې ستیریږي، په حکومت کې ستیریږي یا څه مسایل روان دي. نو په دې خاطر وایي طالبانو د محدودیتونه وضع کړي دي. د آشنا تلویزیون همکار سمیع الله جلالی صاحب د بیلی سره مرکه کړې ده. دا مرکه واوري روس ته د خبرونې بلې برخې کې بیا مونږ د یو افغان کارپو سره غږیږو. نو درنو اوریدونکو، بل موضوع چې باید مخکې دی چې دا مرکه واوري، بل مسله دا ده چې غواړو چې په لندن کې د ښاروالۍ لپاره چې کوم انتخابات شوي دي په دې وغږیږو چې په دې انتخاباتو کې څومره کاندیدانو چا په کې ګډون کړی وو، د دوی اهداف څه وو او څه پالیسۍ لرلې. نو پاره خاطر باندې غواړو چې مونږ د یو پخوانی ډیپلوماټ سره وغږی او هغه بروس سوار یو دا به هم واره چې د لندن کې چې څومره افغانان دي دوی سر رول لري دغلطه د پالیسۍ په بدلولو کې. خو د دې مخې راځي اول د آشنا تلویزیون د همکار سمیع الله جلالی صاحب مرکه واوري، روسته بیا دې برخه ته ورزو.
وقت د طالبانو لرسیدو وروسته په افغانستان کې د رسنۍ ازادي څه ډول ویني، څه بدل شوی دی؟
since the Taliban retook control in 2018 کال پاګس میاشتې طالبانو له خوا د کابل تر نیول کېدو وروسته د رسنیو ځپل بیرحمانه دي. که څه هم طالبانو د 2018 کال پاګس کې ژمنه کړې و چې د رسنیو ازادۍ ته به ژمن پاتې کیږي، خو محدودیتونه لا پسې زیات شوې دي. موږ د خبریالانو د نیول کېدو د څو موارد او د هغوی سره د ناوړه چلند شاهدان یو، سانسور نور هم زیات شوی. موږ ولیدل چې افغان خبری رسنۍ تړل شوې دي او په افغانستان کې د بهرنیو رسنیو لاسرسي محدوده او یا هم بند شوې ده. بناند کابو دریو کلونو څخه تر اوسه پورې چې طالبان په افغانستان واکمن شوې دي د رسنیو ځپل بیرحمانه دي.
د طالبانو عمده اندېښنې څه دي چې له مخې په افغانستان کې پر رسنیو محدودیتونه وضع کړي دي؟
Of course, I think, as we all know, فکر کوم موږ ټول پوهیږو چې پنړی کې هیڅ داسې حکومت نشته چې طالبان یې د مشروع حکومت په توګه په رسمیت پیژندلې وي. بنان سانسور په افغانستان کې د هغه څه د کنټرول پاره چې تر سره کیږي د مقابله یو وسیله ده، خو تر دې زیات هغوی دا هڅه هم کوي چې نړۍ په دې پوه نشي چې په افغانستان کې څه تیریږي.
What do you think? What role?
څه فکر کوي؟ آزاد مطبوعات د افغانستان په شان په هیواد کې څه رول ادا کولای شي؟
There's a lot of free press.
په افغانستان کې آزاد رسنۍ ډېر څه کولای شي. ښکارا ده چې موږ پوهیږو افغانستان د نړۍ د یو ستر بشري کړکیچ سره مخ دی. په افغانستان کې ناوړه فقر موجود دی. همدارنګه په افغانستان کې د اقلیمی بدلونونو له امله زیاتېدونکي ناورین وینو. بنان د ناورین او کړکیچ په وخت کې آزاد رسنۍ او مطبوعاتو ته اجازه او د بی طرف معلوماتو خبرېدل ډیر مهم دي، ځکه همدا معلوماتي چې د خلکو ژوند او معیشت ژغورلی شي.
آیا فکر کوي چې طالبان د رسنیو په محدودولو سره خپل اهداف ترلاسه کولی شي؟
زه وایم چې قطعا نه. که څه هم موږ په افغانستان کې د ډېر سانسور شاهدان یو او طالبان نه یوازې په زیاتېدونکي شکل رسنۍ خاموشه کوي، بلکې اوس مهال پر ټولنیزو رسنیو هم د معلوماتو د محدودولو هڅه کوي. د رپورټونو له مخې طالبانو د اپریل میاشتې په لومړیو کې په افغانستان کې د فیسبوک د بندولو او محدودولو هڅه وکړه. ښکاره ده چې فیسبوک او نورو ټولنیزو رسنیو د مطبوعاتو د خاموشۍ پر مهال د رامنځته شوي تشې له ډکولو سره مرسته کړې ده، خو دا حقیقت چې هغوی په افغانستان کې د آزادو معلوماتو د کنټرول هڅه کوي ناوړه ده.
د وروستۍ پوښتنې په توګه، په تیرو څه باندې دوه نیمو یا تقریبا دریو کلونو کې تر ډیره د رسنیو ښځینه کارکوونکو خپلې دندې له لاسه ورکړې دي، د هغوی د ملاتړ لپاره څه کیدلی شي؟
نړیواله ټولنه له ښځینه خبریالانو سره چې پر رسنیو د طالبانو د محدودیتونو فشارونه زغمي ډیر څه کولی شي، ځکه هغوی په افغانستان کې د کار مساوي حقوق له لاسه ورکړي دي. موږ باید له هغه څه چې په افغانستان کې ترسره کیږي او له رسنیو سره کیږي غږ اوچت کړو. موږ باید په افغانستان کې له خبریالانو سره یووالی څرګند کړو. د مثال په توګه په نړۍ کې رسنۍ کولی شي هغوی په بهر کې خبریالانو ته د کار زمینه مساعده کړي. موږ بې له شکه په دوامدار ډول پر طالبانو غږ کوو چې د ښځینه خبریالانو په ګډون ټولو خبریالانو ته په افغانستان کې د کار زمینه مساعده کړي. موږ همدارنګه په نړیوالې ټولنې او حکومتونو هم غږ کوو چې د افغان خبریالانو د انتقال په اړه په خپلو ژمنو عمل وکړي. موږ پوهیږو حقیقت او نرمښت د ورځې په پای بریالی کیږي، او هیڅ امکان نه لري چې طالبان وکړی شي چې په افغانستان کې د رسنیو ځپلو ته دوام ورکړي.
د امریکا غږ آشنا رادیو د نن وضعیت د پروګرام قدرمنو اوریدونکو، د مطبوعاتو د ازادۍ یا د آزاد مطبوعاتو په برخه کې د دوه درې ورځو راهیسې تاسو رپورټونه او خبرونه اوري چې د خبریالانو مسؤلیت څه دی او د دولتونو مسؤلیت څه دی چې مطبوعات باید څومره آزاد وي او ګټې او نواقص څه دي. زه اوس راځم یوې بلې مسلې ته چې هغه خبره دا ده چې د مې په دویمه په لندن کې د خاروالې لپاره انتخابات وشول او نن د رپورټونو له قراره د انتخابات سرته رسیدلې دي، او په دې کې د رپورټونو له قراره یو افغان هم کاندید و، او دا خبره هم تاسو معلومه ده چې په دې اخرو کلونو کې برتانیې ته لسګو نظر افغانان مهاجر شوي دي مشکلاتو له کبله، او ډېر ښه اقتصادي ژوند هم لري، مګر داسې ویل کېږي چې دوی په سیاست کې دومره ونډه نه لري. زمونږ همکار قاسم مندوخیل صاحب د همدې انتخاباتو په باره کې او د افغانانو د ونډې په ارتباط یو رپورټ برابر کړی دی. اول دغه رپورټ واوري، وروسته د رپورټ نه د پخواني سیاستمدار او پخواني ډیپلومات مارش صاحب سره غږیږم چې هغه خپل نظر وړاندې کړي، ځکه هغه په لندن کې دی. نو اول رپورټ واوري.
کڅم په لومړي ځل یو افغان فیمیامین د لندن شروالي ټاکنو ته ولاړ ده، خو په دې هواد کې د افغان وګړو شمیر ته په کتو یې په سیاست کې وند همره نه تر سترګو کیږي. انجنیر نور محمد چې ډیر کلونه وړاندې د هارو سیمې د شروالي ټاکنو ته ولاړ وو، وایي له سیاست سره د افغانانو نه لیوالتیا ناکامه کړ.
افغانای ما وطندارای ما در مسئله که وقت انتخابات میشن در صندوق های رای نمیرن. برای وطندار ما سیاست فکر میکنم که یک جرم است. مثل که در افغانستان هم حزب هیچ کار نمه، حزب پرابلم است نه؟ ولی حتی کسایی که در اینجا 20 سال زندگی کرده او که همی گپ همی در منتلیتر داره، ولی نمیفهمه که در اینجا همی حزب است که موفق است. بدون حزب این مملکت هیچ، اروپا و امریکا هیچ بدون حزب زنده نیستند.
د افغانانو د بریتانیا په سیاست کې د نل لیوالتیا ځینې نور لاملونه دادی چې هغوی د نورو کډوالو پرتله نوی دي او ډیری غواړي چې خپل کورنۍ ژوند پیاوړی کړي.
افغانان دلته هغه اول جنریشن چې موږ ورته وایي، هغه اول نسل مهاجرین چې دلته راغله، وی شاته کور کې ډیر غټ مشکلات دودله. وی ته د خپل د په انګلیسان خبره پرایورټیز یا هغه اول اهداف دا و چې څنګه ځان ته کار پیدا کړي، څنګه شاته فامیلو سره کومک وکړي. او د دې نه غټه مهمه خبره د ما په نظر دا وه چې د افغانانو دپاره دغه معلومات ډېر کم و چې ګویا یو مهاجر په هسته کولی شي دلته سیاست هم وکړي.
د لندن هارو سیمې ښاروال پر لندن میشتو افغانانو غږ وکړ چې په سیاست کې له برخې اخیستو سره نه یوازې دوی د خپلو خلکو بلکې د خپلې ټولنې د هر وګړي شیګړه او مرسته کولای شي. دا د افغان ټولنې مسؤلیت دی چې خپل ټولنه تر پارلمان او شاروالي پورې ورسوي. موږ باید هر څه خپل وګڼو. ځوان کلیه باید راوړاندې سي، دوی باید په سیاست کې لیوالتیا وچی. نوموړی وایي د سیاسي روزنې لپاره افغانانو ته پکار ده چې د بریتانیا د محافظه کاره، کارګر او لیبرال ګوندونو برخه وګرځي. قاسم خان مندوخیل، امریکا ژغ، لندن.
دیش دقیقه د افغانستان او نړۍ په تړاو د اونۍ پر مهمو پیښو رپورټونو او مرکو زغلند نظر هر جمعه د افغانستان په وخت د ماخام د اوو بجو نه تر اونۍ مو پورې او د واشنگتن په وخت د سهار د لس نیمو نه تر یوو لسو پورې. تاسو دا خبرونه د امریکا غږ د ساتلایت له لارې په مستقیمه توګه لیدلی هم شئ.
درنو اوریدونکو، قدرمن اوریدونکو، رپورٹ مو واورید چې په لندن کې انتخابات وشول. اوس غواړو د همدې انتخاباتو په ارتباط چې یو افغان هم ورته کاندید و او په دې باندې د افغانانو په رول په سیاست کې په برتانیا کې د پخوانی ډیپلوماټ ماریش صاحب سره وغږیږم. ماریش صاحب، تاسو زما غاورې په خیر راغلی.
بالکل آرام ده. تاسو هم کرام ته قدرمن اوریدونکو ته سلامونه احترامات باندې کوم.
ماری صاحب محترم، مونږ په دې رپورټ کې واورېدل چې افغانان زیاتره باید خبر وسی او دوی خبر نه وو، نه پوهېدل چې چا ته رای ورکي، څنګه رای ورکي. دغه د چا مسؤلیت دی چې دغه افغانان چې په لندن کې دي دوی وکړي شي، خصوصا دغه ځوانان د برتانیې په سیاست کې برخه واخلي؟ نور ملکونو ته چې وګوري، افغانان یا د نورو ملکونو اتباع په هر ملک چې وسی چې مهاجر دي راغلي دي، هغوی په سیاست کې ډېرې لوی لوی مقامونه لري، لوی لوی برخې لري، لوی چوکۍ لري.
مننه. دا صدا چې مخکې مشکلات وو، خلک راتلل یو خو افغانانو ته محدود وو، بل داسې کسان راتلل یا لوی مشران سپینګیري وو چې له پخواني ګوندونه چې دیموکراتي خلق دې خلک کسان اغلي وو، او بیا بیا وروسته کسان کار ته راتلل، تعلیم به نه وو، داسې کسان وو. مانا اوس تقریبا دغه 15 کال یا شل کال دې خواته
بلې
ډېر افغانانو کورونه راغلي دي. ته ځوانان همدلته سهولت شوي دي، همدلته ځوانان شوي دي، یونیورسټیانو فاکولټي ورچندو ته ویلي دي، او دوی په سیاست کې خامخا لاسونه وایي. معمولا هغه دي خو یو مشکل ده، ډېر زیاته په هندوستان کې څوک سیاست کوي باید حتمند یو ګوند غړی واوسي. دغه مسله بیا دا د افغانستان افغانانو په کمیونیټي کې او په دغه ټولنه کې او د جیو کې بیا انعکاس ډېر قوي لري. او پلانا د لیبر پارټي غړی ده، د انګریزانو سره جا سوی ده، یا مثلا د کنسرویټیو غړی ده. بخښنه غواړم، دغه مسایل دوی یو رقم ډاریږي له دې نه چې بیا دننه
پاور سمانا ماری صاحب محترم پوه نه شوم، یعنی دوی دغه انعکاس ښه انعکاس نه بولي؟ فکر کوي چې دا بله
دوی له دې نه هېره کوي. غړی توبی او رقم په افغانستان کې خو خانه خا د انګریزانو په تنظیم او ګوند کې وسیدل د نو لاس رقم ټاپی په سړی ول کی دا روان لري مثلا چې په ګوند کې خلک دلته افغانان ورته رقم بل په شان ورته ګوري نو دغه لا پاره چې زیات ډډه کې چې ګوندونو سلام نه چې کله چې ګوند ته نه ځي بیا دلته سیاست توار څه په ګوند باندې راځي
مگر مارس محترم مارس محترم مگر خبر داده چې هغه افغانان چې په برتانیا کې تولد شوی دی دلته سبق ویل دی دلته په هنتونونه ویل دی او خخ کارونه لري هغه څنګه بیا دغه نظریو تابع دی فکر کوي چې دا به کارني چې د ګوند غړي ته بلرم
نه هغه خو بیا څنګه ځنه کې چې راغلی تولد شوی غړي خپل کورنۍ سره اوسي
سمانه نه اوسم د کورنۍ د تاثیر لاندې دی
بالکل بالکل فلاره مور
دی یعنی دوی خپل کورنۍ په دغه پالیسي او په دغه ملک کې د ژوند په شرایطو باندې نه پویوي نشي پویوله
پویږي خراب فهمت لري څنګه راتګ لري او خپل تاسو یو کده اوسنی وخت طالبان په دې پوځ کې دغه افغانان ځانی ګون غړي دي او چې مطلق تم د جاسوس ځانګړي ټاپه پیوي دا کار نه سوي او تاسو په نصره باندې کاڅوي اما بیا هم څه ډیرای افغانان ست څنګه مو ته هغه ته د ګوندونو ته ورغلی خو څنګه له بر پاتې دی غي ټول لري پاتې کسان اما یو خبره بل ده چې فعالیت ده فعال دی په افغان کمیونټیانو کې دی فعال دی ځکه تقریبا کمیونټیان ډیر زیات دي دغه فعالیتونه کوي غنګارنج پر وطن د پاره تاسو وخت په څنګه وکړ داخله ولې نو سیاست لري بیا
بلې نو
پوینځي ټوکر پای کوکی دوم شاید یو خود سے سوکھنا سے چاہا پونے دے کہ تمام رس سے ساتھ افغانستان کے دی بی بی سی مختلف چینل دی تلویزیون دا ماولا خلق طور پدی منے پوکئی پر خوندے کے سکول کے پر یونیورسٹی کے او جاب وظیفو کے پٹول کے بلتن راضی مکمل خبرگات پر با سنو کے پترن کے پار چیتا اخبار یا رسپان پتیز او په زمبر کې د افغانستان د افغانانو کمیونټیان یو دی پارک باندې خبري دی هم باید تر سالات لري وظیفه لري د نور افغانانو متباقي لکه مثلا هغه د لوی عمر لرونکي خلک سړی او یا ښځې چې دي دوی زیاتره په دې اخبارو په دې مسالو کې نه پیږي په تلویزیون باندې په انګلیسي نه پیږي بیا دوی باید تر سالات لري دوی پوکي معمولا دوی باید په دې ټولو باندې خبر شي دا داخه اوس ښه ده اوس تقریبا بعض جو ہے کہ کنسولران یا کنسولران افغانان دی افغانان دی دی وز تقریبا ځان و کاندید یې مسایره تا او کرا کرا د بلړی پراخه کی مخې دې ته ډیره پاملرنه هم نه وخاصه نو دا وجوهات چې نسبل نور اروپای جوړونه د ته توپیر پام دې ملري خصوصا په امریکا او په انګلستان کې روسیا خو ستاره په دغه دوه جګړو څو دی ګون غړای کی د دال یو رقم په ذهنیت په افغانستان کې او ډول دا چې د څه څه ګور تاګول لکه داس یا جاسوسي یا کافری خدای نه خواسته او یا د دې مملکت ګون ته ورغلی په یعنی اعتبار وغنه ته کې وډیر
خا آیا په دې خبره باندې ماریسه محترم آیا په دې خبره باندې د غنور ځوانان تاسو خلک یا کمیونټي کې دوی څنګه په یو لشي چې د حزبونو په اړه کې کارګر غونډه کې محافظه کار غونډه دوی اول پوره معلومات پیدا کړي او بیا په دې باندې پوښي کې زی غړیتوب حاصل کوم ګټه به سی او د کورنۍ په دې باندې پوښي کې دوی اولادونه ځامن یا لونې په دې ملک کې وسی ته ول شي دوی په دغه سیاستونو کې برخه اخلي دوی ته څه ګټه رسېږي هم دلته په دې ټولنه کې او آینده کې مثلا یا د افغانستان سره د برتانی او د افغانستان د پروابطو کې څه ګټه رسېږي د خو بین المللي روابط دي
متاسفانه یو خبره بل هم د اختیو دي معلومات په دې کې من لري خپل تلویزیون او مطبوعات رسنۍ ته معلومات ورکړي
ها
خپل د پروګرامونو د مثلا په خپل کمپاین دی میور کې د خاروري په کمپاین کې خپل د څلور عمده کاندیدان چې و دي شاروري د پاره د هر یو ته وخور کول کې د هر یو کمپاین لپاره خبرې کولې
چې
سیلی خان او سوسن حال و زوی ګاربټ و او یم کدا رب بلکی و دا څلور کار سم ماته د کاندید چې د خان دی لیبر پارټي و چې دا و تقریبا 3.4 سنه یا سنه رائے اخیستی دا و کلی کی چې ګټون کړه او د ګټون کړه رائے نن مقام بالا شپنیم بجون اعلان یې
ښه
بل د کنسرویټیو سو سن هیل اول و
بل
دا 2.5 سنه رائے اخیستی دی د گرین پارټي زوی و ګاربټ و چې هغه په ورسې پړاو کې دا او بل بیا نو د خپل د لیبرال دیموکراتیک راب بلکی چې ته ویل راب
بلکی ماریس محترم دغه افغان چې کاندید و د برخه کله معلومات ورکې تاسو معلوم شو چې د س نظر لرلو خاروالې کې صفش ندونه لرسي غوښتل چې د ځان کاندید کړي او څه تغییر او تبديل راوستي شو
نه په صدا دا معلومات تاسو له کوم ځای څخه افغان د خاروالې ته کاندید نه و
دا څوک وخیر
دلته درې کټګوري اکثر ټاکنې وي
ها
یو د توس قانون د ټاکنو بل اصل 2002 سم کال له
تدا پر افغان نه و د څه کوم افغان وو
وو د افغان وا خاروالیت نه وکاندید
ها ها
زارت کوم څه کوم پریزې درې کټګوري ته ټاکري یو د خاروالۍ چې هغه ته څلور کسه کاندید وو
اوکي صحیح شو
ارګون یو کاسو تماري فیک
صحیح
ها کومه نومه وخت
اوکي پښ
یو د لندن اسامبلی او کاونټ ټاکنی وي
زه لرم یو دقیقه وخت ام دومره تاسو نه غواړم واورم چې تاسو فکر کوئ امیدواری چې پراتون کوشل 15 کلونو کې به افغانان چې په برتانیا کې دي د برتانیې په سیاست کې ونده ولري او یو اندازه یعنی شروع به وکړي خیره
بالکل بدای خبره وکړه چې کنسول د لوکل کنسول ټاکلی و افغان لوکل کنسول
ټاکلو
بل سم افغانان کې دی چې وو زه د فکر کوم د سیاست سومه چې دی کدی تی اما پډیره پیمانه ځنه سم ویل پدې چې متاسفانه څه وخت مو ویلې چې بیا مې تکرار کړ دوی زیاتره د بزنسونو کورنی کاروته کاروبار ته او پیسو ته دې ته ځواب دی وایي هغه تاسو یقین وکړئ چې متاسفانه پرصله د نور روپۍ وادونو په لندن او انګلستان کې داسې لپاره زیات خپل اولاد اته تشویقي ډیر مادو کورنۍ دي نو ټول دا کار دا بزنس دا مثلا نخبر دا کار خپلم چې راغلي دي اکثرا مینی کاب ډرایور دي دا ټیکسیان چلی زیات علاقه مندي دي څنګه من خدا سروې کړو ته زه وکیل په انګلستان کې یعنی ما ته دې کسان راځي او ګور سره بیا په مطبوعاتو کې مول ته سیاسي فعالیتونه کوم دغه لا پاجا سره پیزر ما ته خپل دی وای ته سیاست څه کوي مثلا دا یو وخت ما ته درس ورو کار مې درس ویلې په غټو مرمن دي مان ټول ما ته درس څه کوي دا یو علاقه مندي د دوی سیاست او دولتي چارو ته پدې نه سبزي زیاتره په بزنسو کې دي او دا څه خاصم دي زه یې پرې ته
مننه ماري صاحب محترم
ایله ته همدار دې ورځې مسؤل پد
تشکر ډیر مننه تاسو نه ماري صاحب محترم د خبرونه هم دلته پات ورسېده در نو ریډونکو تاسو نه هم مننه چې خبرونه یو او تاسو غک پروګرام شروع کیږي کور مو ودان چې د امریکا غا غشن رادیو خبرونه یو
افغانستان کې د روان وضعیت خبری پوښښ د پیښو لزاینو څخه په مستقیمه بڼه
د امریکا غا خبريالان مو د واشنگتن له استودیو غا
سلامونه ستړي مشي
زه خایسته سعادت لامیم
زه احمد شکیب يم
زه ګالیا رانا نورستانه يم
زه احسان لاریب زه يم
سیمه او نړۍ په وروستي حالاتو خبروي او د تاسې مسایلو جزئیات وړاندې کوي چې د افغانانو پر ژوندانه باندې اغیز لري
په امریکا کې ټاکنې او په کانګرس کې د کورنیو او نړیوالو مسایلو په اړه د مهمو پریکړو حال
په سپین ماڼۍ کې زموږ خبريالان د امریکا د ولسمشر د غونډو سفرونو او مهمو پریکړو په اړه وروستۍ حال درکوي
د امریکا د بهرنیو چارو له وزارت څخه مو په نړیوالو چارو کې د ورستۍ پرمختګونو او د واشنگتن د دریځ په اړه خبرو
په دفاعي چارو کې د امریکا د پریکړو او پوځي خوځښتونو په اړه لا پینټاګان نه راپورونه
د دې درڅنګ د ژوند په امریکا کې د خبرونو لړۍ د امریکایانو د ژوند کلتوري ټولنیز او اقتصادي اړخونه انځوروي او په امریکا کې د افغانانو د ژوند لړې او ژورې درخایي
د افغانستان په غونډې هیوادونو اروپا او نورې نړۍ کې د افغان کډوالو حال
امریکا غږ د کرا او هر اړخیزو خبرو د سرچینې په توګه تر سرلیکونو هخوا د مسایلو د ټولو اړخونو د روڼتیا هڅه کوي د حکومتي چارواکو ډیپلوماټانو او شنونکو سره د تودو باسنو برسره اهم افغانانو